سلور بجیشوی احمد شیبری امدازه دیر رو دادی سر پخ پراونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری تاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال هیله من دی چې قطر ته به د زلمی خلیلزاد له سفر سره د سولې په خبرو کې پر اوربند ډیر ټینګار وشي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانهڅی اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو استراتیجی د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې افغان حکومت د ناکامورا د نیمګړو پروژو د پلي کولو لپاره هڅې کوي. او په پا پاکستان کې په پا 15 ورځو کې لس ډاکټران مړ شوي دي. د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلې ده. ښاغلی امرخیل ویلي دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې د هدایت الله پر ضد باندې بېګا عملیات کړي دي. د هغه په خبره هدایت الله د ځانمرګو واسکټونو او ماینونو جوړونکی و. په سیمه کې خپلواکو سرچینو د دې خبر په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې د ناکامورا نیمګړې پروژې به بشپړې کړي.
The terrorists took a beautiful soul away from us, but his brilliant legacy.
ترهګرو لمک یو ښکلی انسان واخیست، خو د هغه ځلانده میراث او کاري روحیه به د افغانانو د راتلونکو نسلونو په زړونو کې حک وي. د افغانستان حکومت په لویه پکتیا او کابل کې د ځنګلونو، کرنیزې پراختیا او د اوبو د مدیریت په برخه کې د ډاکټر ناکامورا د پروژو عملي کولو ته ژمن دی، څو د افغانستان د سمسورتیا لپاره د ناکامورا هیلې پوره شي. جاپانی بشرپاله تیتسو ناکامورا چې کلونه یې د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د یو وسلوال برید هدف وګرځېد او د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ننګرهار ګڼو خلکو د ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت ویلي دي چې حکومت د هغه د قاتلونو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په افغانستان کې د طبابت د برخې یوه پیژندل شوې څیره او لومړنۍ ښځینه جنراله ډاکټر سویلا صدیقی نن د 22 کلونو په عمر سا ورکړه. هغه د الزایمر یا د حافظې د کمزورۍ له ناروغۍ کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د ډاکټر سویلا مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایعه بللې ده. ډاکټر سویلا صدیقی له 2001 تر 2004 کاله د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د روغتیا وزیره وه. هغې کلونه د افغانستان په پوځي روغتونو له هغې ډلې سردار داود خان روغتون کې دندې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماتانو له جملې 100 تنه ایستل شوي دي. امریکا دغه اقدام وروسته له دې وکړ چې تیره اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینسپو محسن فخری زاده ووژل شو. ایران تور لګولی چې اسرائیل د دغه ساینسپو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی ښایي د غچ اخیستلو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. کرونا په پا پاکستان کې په 15 ورځو کې لس ډاکټران مړ کړي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې یا پی ایم ای په یو راپور کې ویلي دا ډاکټران د نومبر له 8مې د دسمبر تر 2مې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مړ شوي. د پی ایم ای راپور وایي نومبر میاشت د ډاکټرانو لپاره تر ټولو مرګونی وه، ځکه د کرونا له لاسه 13 ډاکټرانو سا ورکړه. په دې سره په کووید 19 ناروغي باندې پاکستان کې د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 308 ته رسېدلی. پاکستاني ډاکټرانو په اکتوبر کې ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د دویمې مخنیوي ونه کړي نو دغه څپه به لومړی هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د حکومتي شمیرو له مخې په پاکستان کې د نومبر له 12مې یو وارې بیا هر ورځ له 2000 زیات کسان په کرونا اخته شوي دي. په پاکستان کې ټول ټال 14,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 8200 تنه مړه شوي دي. او ورسته خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیگ باش لیگ د برسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یو اعلامیه کې نن دغه خبره کړې ده. مجیب الرحمن د استرالیا د کرکټ په غوره لیگ یا بیگ باش کې د لوبېدو لپاره تیرونې د ځینو نورو افغان لوبغاړو په ملتیا استرالیا ته تللی. د کوینزلند ایالت د کرکټ اجرایی مشر تیری سوینسن ویلي د دغه ایالت روغتیا پالان او پخپله برسبن هیټ لوبډله په د مجیب الرحمن د ژر ښه کېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. مجیب الرحمن د افغانستان یو ځوان ورو توپ اچوونکی دی چې په ملي ټیم سربیره د آی پی ایل یا د هند د کرکټ غوره لیګ او بیګ باش یا د استرالیا کرکټ غوره لیګ کې په ښو لوبو د نړیوالو پام ځانته اړولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال قطر ته د خلیلزاد نوی سفر ته هیله مند دی.
خلیلزاد خو مؤثر سړی دی او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د جاپاني ول اصل بشر پال ډاکټر تیتسو ناکامورا لور هیله مند ده چې افغانستان ته لاړ شي.
د مشر لور غواړي چې د ده پر ځای به د دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي.
نن د ناکامورا تلین دی. ننګرهاریان له حکومت غواړي
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
په لوګر کې خبریالانو د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی ویر وکړ او د د قاتلانو د موندلو غوښتنه یې وکړه.
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د دې قضیو باید حکومت جدی توجه وکړي.
مخکې تر دې چې د سولې راپور ته ورشو د امنیت په اړه له ننګرهار یو راپور لرو. په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې دغلته د داعش وسلوالې ډلې نومول شوی والی وشلی او د دې ډلې یو بل مشر یې ژوندی نیولی دی. که څه هم تیر کال چارواکو وویل چې په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول ځپلې، خو د دې ډلې سره تړلي وسلوال لا هم په دې ولایت کې خواره واره فعالیتونه لري. داعش وسلوالې ډلې په روسیو کې په کابل ښار او نورو سیمو کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. پاړه لننګرهار د سجرړو خبريال سار ګل مرزای راپور لري.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی سرپرست والی هدایت الله وواشه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی هم رسنیو ته ویلي چې د داعش د سیمیز مشر په چپیار ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ پرل مسیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې تشپنوم نومول شوی والی او د ځنمرګو واسکټونو منونو جوړونکی هدایت الله د مقاومت پر مهال وژلی دی.
د ننګرهار د والی د ویاند په خبره له نوموړي سره وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي چې سیمه کې له منځه وړل شوی دی. د ننګرهار د والی ویاند همدارا زیدا وکړه چې د جلال آباد ښار د اکمالاتي بې سیمه کې د قاري عبدالرحمن په نوم چې په قاري تمی مشهور و د داعش ډلې یو بل مهم مشر هم د دلی و ملګري سر نیولی دی. د ده په وینا په ترسره شوو عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار د چارواکو د دې ادعا سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی. تیر کال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې د داعش وسلوال ځپلي چې دې ډلې پکې حضور درلود، خو له دې وروسته هم په ننګرهار کې پرله پسې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو دوام درلود. د ننګرهار چارواکو تر دې مخکې هم وخت په وخت ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې د یو شمېر نورو مشرانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړي وو. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان څنګه په وروستیو کې په کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. په دې لړ کې وروستی برید چې د ډلې مسؤلیت ومانه، هغه پر کابل ښار د ښار له منځه د شاوخوا څلېرویشتو توغندیو توغول و چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله او تر هغې مخکې په کابل پوهنتون د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت له داعش ډلې پاک اعلان کړ او دغې ډلې ته یې په سیمه کې د ماتې خبر ورکړ. خو د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او د چارواکو دا ډول دعوې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به داعش ډلې له غرونو او ولسوالیو فعالیتونه لرل، خو اوس په همغه شمېر او اندازه په ښارونو کې فعالیت کوي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترګو کې خاورې شنی او بار بار نن په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی. اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي او متاثرانه د خپل د چوکۍ ساتلو په خاطر باندې
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې هم د لښکر اسلام ډلې او ځایي پاڅونوالو ترمنځ نښته شوې چې د سیمې د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې پکې څلور پاڅونوال او شپږ د مقابل لوري وژل شوي او څلور پاڅونوال او د لښکر اسلام ډلې یو شمېر غړي پکې ټپیان شوي هم دي. که څه هم تر دې دمه د ننګرهار د والي ویاند دغې نښتې یوازې پخلی کړی، خو لښکر اسلام ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې چې د خلکو اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
یو بل امنیتي مسله راخلو. په پکتیا کې د پنشن بی پروس موټر بم چاودنې ولسی خلکو ته د مرشوب له سربیره ترانه مالیسیانو نړولې دي. که څه هم تر اوسه چا د دې موټری بم بریټ مسولیت نه دی منلی، خو د پکتیا والی ادعا کوي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. پاره تفصیل لګردیزه د احسان آریان پوراپور کې.
دغه چودنه چې د خار د لومړی حفظ اړوند د خوست لاین په سرک د افغان ځواکونو په وګزمه وشوه، درې سرتیري وژل او نونس ملکی وګړي ټپیان کړل. دغه چودنه د شاوخوا سیمې د خلکو مارکیټونو او عامه شتمنیو ته هم زیان اړولی. ډاکټر خانزاده چې د چودنې ځای ته نږدې د روغتیایي توکو پلورنځی لري، د ماتو شیشو په پاکولو او د خپلې هټۍ د خوره شویو توکو په راټولولو بوخت دی. دی وایي چودنې د دوکان ډېره برخه طبي وسایل تخریب کړي چې زیات مالي زیان یې ورسولی.
موږ ته تقریبا تر میلیونونو افغانیو پورې زیان اوښتی ده. هغه زما یو شرکت ده چې دې کې دا ټول طبي وسایل یا د لابراتوار ماشینونه او د لابراتواري موادو رجنټونه دا په کامله توګه مکمل تخریب شوي دي. ان تقریبا تر لس لکه پورې افغانۍ زما شرکت ته زیان اوښتی.
د خانزاده په څیر د لسکونو نورو هټیوالو دوکانونه هم د چودنې له امله ویجاړ شوي دي. دوی په جګړه کې لس کیلو کسانو په خرونو کې د چودنو او د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوهې د هوکړې پر خلاف تاوتریخوالی او په خرونو کې لوی بریدونه زیات کړي دي.
دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی سره د دې نه چې د دوی په تړون کې منلی وه چې دوی به خشونت کموي، بلکې دوی زیات کړی دی. او دا فکر کوم د طالبانو په صفوفو کې دي ګڼو ډلو او ګڼو کماندو موجودیت دی چې دوی غواړي له دې لارې د سولې دغه پروسه یوازې په تاکتیکی توګه باندې پر مخ بوزي.
د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره په ګردیز کې د موټر بم دغه چودنه غندلې او دای د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په وړاندې لوی ګواښ بللی. نوموړی پر وسلوالو طالبانو د سولې لپاره پاک نیت د ښودلو په هدف د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د دې چودنې د رد او تایید په اړه څه نه دي ویلي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په وینا دوهې ته د زلمی خلیلزاد سفر دا ځل مهم دی او د اوربند په ټینګېدو کې به مرسته وکړي. د مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دی تمه لري چې د خلیلزاد د دوهې سفر به دا ځل د اوربند د ټینګېدو په برخه کې ډیر اغیزمن وي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
خکاری چی پا قطر کې د سولې خبرو پیچلې غوټه د پرانستل کېدو په حال کې ده. تازه د ملي مصالحې عالي شورا د سولې خبرو کې وروستیو پرمختګونو ته هیله ښایي او وایي دا پرمختګونه به اوربند ته زمینه برابره کړي. د ملي مصالحې عالي شورا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې خبرو کې د نړیوال ملاتړ خپلولو او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د مرستې لپاره د سیمې هیوادونو ته خپل سفر خبر ورکړي. د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیلزاد دا سفر به اوربند اعلان په برخه کې اغیز ولري.
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی یقینا، چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو مرسته کوم، مرسته په دې برخه کې کومه نه چې ډېره چې ښه ده. زه یقین لرم اثر شته، تاثیر به لري.
په ښکاره سیمې ته د خلیلزاد سفر د سولې د خبرو لپاره پر تګلارې د دواړو لوریو له هوکړې وروسته پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، لومړی ترکیې ته ځي څو د دې هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې له خبرو د ملاتړ اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي له هغه ځای وروسته به دوهې ته ولاړ شي چې وګوري له اړخونو سره د اصول او کړنلارې په سر د هغو د وروستي پرمختګ پر بنسټ څنګه کولای شي چې مرسته وکړي څو د یو سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې او د نړۍ هېوادونو ته به یې سفر دوام ولري څو د افغانستان د سولې لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ را خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبان د خبرو د پیل پر تګلارې هوکړې ته رسېدلي دي. په هغه اعلامیه کې چې دواړو لوریو په ګډه خبره کړې لیکل شوي، دواړو لوریو یوې ګډې کاري کمیټې ته دنده سپارلې چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو نږدې اتیا ورځې تیریږي، خو دواړو له دې وړاندې په خبرو کې د بنبست راتلو په تړاو یو او بل ملامت کړي دي.
د جاپاني ولاس له افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا تلین شو. د دلور ویلې دی چې افغانستان ته ځي، خپل کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. نن په جاپان کې لمیشت افغان خالد رشاد سره یې ورسپانې د ناکامورا په یاد خبرې کړې دي. جاپاني رسنیو دا مسله څرنګه راخیستې ده؟ له ډاکټر رشاد څخه به واورو.
تیرو اخبارو کې او ټلویزیون او رادیوګانو کې د دا تلینی خبرې ډېرې شته او لیکل شوي دي او ویل شوي دي، خصوصا د ده د یوه کال د مرګ وروسته څخه د افغانستان هغه موضوع چې څنګه څه پېښه ده او د ده تر اوسه پورې څه څه کارونه کړي دي هغه څنګه دوام لري، دا خبرې هم نشر شوي دي. د چونیچ اخبار دی په نامه نومېږي، چې په هغه کې زما سره د خبرې کړې دي او هغه مکالمه او د احمد سره نشر شوې ده. او بل دغه د عمومي اخبار چې دی په هغه کې هغه نرسانې چې اوریا کارت د سر په افغانستان کې کړی و د هغو سره هم انټرویو شوی دی او دغه د ورسره ویل شوي دي چې د په افغانستان کې څه رقم کوشش کاوه او د ده یو لوی مطلب دا و چې یوازې صحت په دوا باندې نه ښه کېږي، باید سړی غذا واخلي، خصوصا د کوچنیانو لپاره بیا غذا او دغه شیان ډېر مهم دي، نو ځکه ده د اوبو د غذا او د دې په باره کې ډېر کوښښ سایه کړی.
د ناکامورا د تلین په وخت باندې داسې خبره هم په رسنیو کې د جاپان یاده سوې ده چې د ده په ځای به کوم بل څوک افغانستان ته ولاړ شي او دغه بشري خدمت چې ده کړی دی هغه بیا هم ترسره کړي.
ډاکټر ناکامورا چې وژل شوی دی دا په خپله په جاپان کې نوښې د خلکو دا فکر پیش کړی چې افغانستان امنیت په کښې نشته، نو هر جاپانی چې ولاړ شي شاید مشکلات به ډېرې ورسره، نو دوی دا فکر کوي چې دغه د عمومي دي مسلسل دی داسې څوک ورې نه وي، اما وخت پر وخت باندې به داسې څوک ورځي او هلته به هغه کارونه او فعالیتونه چې کېږي هغه به کنټرولوي او هغه به ورسره کتل کېږي. خصوصا بیا د ده مشر لور غواړي چې د ده پر ځای باندې دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي او
نو د لور سي دغه نیت لري. په عین وخت کې د جاپان خلک د لور ته دا پیغام هم ورکوي چې افغانستان مسؤول نه ده، نو د دې سربېره به د لور افغانستان ته ولاړ شي.
دا سلای زما سره هم کړی ده چې څنګه ده چې د امنیت موضوع به څنګه وي، د دې تاګو دا به څنګه وي. ما ورته وویل چې دغه دې داسې د ډېرو مدت لپاره نه، یو لنډ مدت لپاره چې هغه هم بعضې دوستانو دا ورسره یې همېشه او د دې سره ملاقات په وخت کې باید یو اندازه فکر دا پکښې وشي. نو دغه پیشنهاد ما هم ورسره کړی دی او یا سلام یې ورکړې ده دوکې چې وضعیت یو لږ څه ښه شي او د افغانستان امنیت یو لږ څه په قراره باندې شي. نو دا یوازې دا نه بلکې د دې مېړه او یو څو کسه نور به هم ورسره ولاړ شي.
له خالد رشاد څخه په مننه. تیتسو ناکامورا کال مخکې په جلال آباد کې وویشتل شو او ووژل شو. د افغانستان په ختیځ کې د ناکامورا نیمګړې پروژې په خپل حال پاتې دي او قاتلان یې نه دي معلوم. له جلال آباده سهار ګل میرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا له مرګ وروسته اونۍ و او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې په نوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندي کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وي چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمانجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه اکاموراد چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړ، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړ، جمعیتونه یې جوړ کړ، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د اکاموراد قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکامورا وژونکي په ډاګه شول او نه یې د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا ویشت، چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه همداسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیتسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړي دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1400 چې د میلادي کال د ډسمبر له څلورمې سره برابره وه په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د ده درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال یې په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو ژمنه هم کړې وه، خو دا دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوار یاسو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي. نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیتسو ناکامورا په پښتو ژبه روانې خبرې کولې. په 73 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته له دې وکړ چې تیرونی تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو ووژل شو او ایران تور ولګاوه چې اسرائیل د دغه ساینس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کېږي چې هغوی شایي د غچ اخیستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایرانی او عراقي ملیشو ډلو سره کړکې زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکوونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو ټیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، ټیولر ویلي دی او د ډیپلوماتانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماتان ایستل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکوونکو او ډیپلوماتانو شمیر کموي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې د ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کېږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقې ته بیرته ور وګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تېره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولې چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسئلې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
ستاسو له پیغامونو
صاحب الله د صابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې دلته په زابل ولایت کې څو کاله کېږي چې دا د مهاجرینو مځکې نه دي توزیع شوې. خلک د سرپناه ځایونه نه لري، نو دلته چې ودی ته ووایي چې دغه ځکې ولې نه توزیع کوي، دوی وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې داسې دونه وخت ووتلی ده او دغه مځکې په خلکو ته نه توزیع کېږي؟ تقریبا 8 کاله یې کېږي.
زنایت ساتیمه د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه زموږ دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. اوبه پکې بهیږي. زموږ د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دغه سړک سم دی وخوړل شي. وسلام به احترام.
اختر محمد خادم دریمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې خنایری کې ویل ده پیغام لاده موږ په سیمه کې بیلابیل استګ دي. لومړی څه زموږ دا چې زموږ په سیمه کې لارې بندې دي. درو میاشتې راځي چې د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبان لارې بندې کړې دي. د واشیر ولسوالۍ بازار تام یاد واشیر سیمه ته د دولت اجهزه دې څه خاط خشیل راوړې چې په ټول دکانونو بازار او اټ لارې بندې کړې چې لري هغه کده د اړ خاط خلارې بندې دي. د درې میاشتې کې په ټول واشیر ولسوالۍ کې نه وسایل ستاسو تل وځل ولري د موټګاټ تلم نه سم دار د چاو ګراو بلې دې چې څنګه نه دمل ساده سي د دولت مستوي چې لار د خاصه وو اوس دې ته خرڅ خو تیاری کرا دي. دوی خو دا بلا خرڅ تیاری کرا روان دي. موږ ته څو څنګه نه کې چې موږ لارې باندې د دولت څنګه سره کورې د واشر سوالي په سیمه کې د دولت خو دا غوښتنه ده چې موږ ته یو لار ته پران چې موږ ته یو وخت خو موږ خپل سیمه ته ځان او موږ چې موږ هغه چې پاتې دي نو تعالی ول کې د ډاکټر سي الله لري دا چې څو د واشر سوالي و 3000 ګری په ځکه دا ټول دا چې پاتې دي. چې موږ دغه څنګه موږ دغه لاته ورکړي دوه د ښا دولت سره مخ په دې ځل کې د دولت څخه دا ویل چې موږ سره پلان کې موږ سره مرسته کوي. یو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د لوګر د خبريالانو د غونډې حال درکو چې د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دای ویره په دې غونډه کې کړای دی او له حکومت یې غوښتل دي چې د الیاس دای قاتلان پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت د ناکامورات بیا رغونې پاتې پروژې بشپړې کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د ناکامورات پاتې کارونه باید بشپړ شي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي د مخابراتو له وزارت غواړو چې خپل دفترونه ولسوالیو ته انتقال کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي له طالبانو په جدي توګه غواړو چې د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. بشیر هیله مند لیکي له حکومت او طالبانو هیله کوم چې ژر موافقې ته ورسیږي، سوله وکړي. او عبدالعزیز غالب له مارجی لیکي جنگ د حل لاره نه ده، خدای دې وکړي چې باعزت او تلپاتې سوله راشي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. ښاغلي غنی دا خبرې د جاپاني بشرپاله ډاکټر ناکامورا د وژنې د لومړي تلین په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وکړې. ناکامورا چې درې لسیزې د افغانستان خلکو ته د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت وکړ، د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې تیرور شو. د ننګرهار والی ایزیا الحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله بیګا په یو لړ عملیاتو کې وواژه. د لوګر یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي. دایی د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو بمي چاودنه کې وژل شو. په نړۍ کې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره د هیلو په زیاتېدو سره د دې ویروس له لاسه د مړو شوي خلکو شمیر نن له 1.5 میلیون واوښت. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیګ بش لیګ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې، خو ویلي دي چې د هغه د ژر ښه کېدو لپاره هلې ځلې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په لوګر ته ورشو. د لوګر خبریالانو د ازادي راډیو د وشل شوی خبریال الیاس دایی د قاتلانو د موندلو غوښتنه کړې ده. د خبریالان وایي حکومت دې دا قضیه جدي تعقیب کړي. الیاس دایی نشتی درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې ناست و او مقناطیسي ماین په موټر چاودنه وکړه. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړي. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څیړنه کې ځنډ اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوان راډیو د امتیاز خاوند او خبریال مطیع الله سرور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د درېو اونیو په تیرېدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنې ونه کړې او هغه پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبریالانو ته چې یو خبریال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسي. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دی چې خدای نخواسته د دایی او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ بم کېدی شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبریال وایي الیاس دایی په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وژل کېدلې افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دي. د زیاتوي افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وڅېړي او عاملین ولسته په ډاګه کړي.
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطح د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ وو. د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او د کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوان په نوم د وی سیمه ایز راډیو خبریال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې خبریالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایی صاحب او دا راز نور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته یې څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېد، د چا لخوا قتل ورسول سو چا وز د صف خاطر اولی وز
په سوال خاطر زون کې د سردار شفق په نوم یابل آزاد خبريال وای حکومت د خبريالانو د ژوند د خوندي توپ برخه کې پاتې راغلی.
حکومت د خبريالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی. د یواز الیاس دینه د چ په شهادت رسیږي. زموږ د خبريالای جګر ډیر ملګری په شهادت ورسېدل. امه حکومت پښتنه مونکړه نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د خبريالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
په لوګر کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي.
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما گفتن شدتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینی آزادی رادیو دات کام.
مخکې تر دې چې د ازادي واورېدونکو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې تاسو په ژغسب شوي پیغامونه خپاره کړو، د ورځې یو موضوع راخلو. د دسمبر څلورمه ده، نن د بانکونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ویل کېږي چې یوازې 15% خلک له بانکي سیستمه استفاده کوي. له کابله په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو، په دغه هیواد کې اوسنی عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمه دا وه چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بېلابېلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغېزمنه کړې ده. تر 2010 میلادي کال په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 10% لوړه شوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
شم چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ديار لس دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتونو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي، خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي، خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 70% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وایي کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو، نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وایي د افغانستان د بانک چارواکو په بانک دانه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند، د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وایي په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
کله چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي، هغه په افغانستان کې نه دي. فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دی وایي بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وایي د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای نوی سلنه صرافان پولی خدمتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې سره به تاسو په دې خدمات عرضه کولی شو. نو نسبتا بانکونو ته صاحبه نوي تصاده صاحبه صرافایو کړوړه محقق دي او ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده
د دیسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونه سي او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکت کړی دي د غوي جوابونه واري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر منتندوم ورزو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته و.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې راسره دی او ستاسو دوستانو پښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسره ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی نیمنوی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. د ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې راسره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی. 220 روغتون دی چې مخکې د دې نه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په د ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې
دوی د سیمې د خلکو د نفوس په سطحه باندې هغلته د روغتیایي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه غوښتنې هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو، څو دغه روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېره مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. رفیق الله ام د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مدی د کری څخه روانه منګه سری مانځي کله چې د پول نه لري او په دې چې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري دي تاسو کټونه ما چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزه هم نشته چې دولت وي بل ته نه جوړو. مثلا ډېرې وعده را سره وکړي انتخاباتو به دغه پول جوړ نشو. هیله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نه شرکي.
مننه. د عتیقلا ورور د پوښتنې په ځواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي مونږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنې راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته مونږ بودیجه جوړوو او هغه ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان له مخې بیا هغه پلان وزارتونو ته هم لیږل کیږي. د دې د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مربوطه ادارو سره به شریک کوو. هڅه کوو چې د دوی دغه غوښتنې لاسرسی وکړو او د مربوطه کمیټې سره دغه غوښتنه شریک
کورمودن. دغه راز یو بل اوریدونکی هم لرو د کونړ ولایت څخه، ته دې ستونزه به وره.
السلام علیکم. زنایت ساتېما د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه. زمونږ دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. اوبه پکې بهیږي. زمونږ د والی صاحب محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وخوړل شي. وسلام.
واقعا چې د پیج درې سړک دا یوه لویه ستونزه وه او په دې وروستیو کې د ولایت مقام همدارنګې ولسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې دي او زمونږ هغه هیله مندي هم پیدا شوې ده. او بلکې د دې کلک هیله مندي چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې د دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکوو چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې د دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
یو بل اوریدونکی هم راسره دی.
پهلي حکومت د انتخاباتو له مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېښت زره تندونه موږ جوړوو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو ونه لیدل. یو ډنډوکې موږ ته نه لیدل شوی تو د ځمکې للمي دي او شړې پرتې دي. هیله مې د حکومت نه دا ده چې په دې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. والسلام. په احترام.
مننه. که د بخار په برخه کې وایم په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. زه که دغه نه نو زه دا به د هیواد په کچه لومړی ولایت چې د بخار په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلې کېږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنجیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې ترڅنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کاریزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې ترڅنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. د ورو چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه. موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګې د مریضي برېښنا په واسطه د ځمکو خړو په همدارنګې د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې پروژې روانې. اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 10 کیلومتره کانال دی. د دې ترڅنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو. او په مرکز صدآباد نرنګ او مروري ولسوالیو کې موږ د بخار سیستم د مریض برېښنا په واسطه چې زمکي خړوبېږي تقریبا سلوز توجری وزمکه باندې دغه نه خړوب شي دغه سیستم لرو او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالۍ ته هم وغځېږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوې دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډېره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکانات په لاس کې دي موږ به د خلکو غوښتنې مرکز سره شریکو او دې برخې ته به لاسرسی.
بله مسوس، یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ شي او د خلکو د استفادې وړ به شي؟
او دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روانې دي، ځینې پروژې بشپړې شوې دي. ما یاد کړه چې په خاص کنړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. اوس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ د یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 10 کیلومتره کانال دی. اوس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي، هلته په یو کانال باندې کار روان دی. دل مریضو برېښنا پروژې میارې کړي او د دې ترڅنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي. ترڅنګ د مشروطي بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9 میلیونه بودیجه موږ تر کړې شوې. په هغه کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس، د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله لرو چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. مشکلاتونه خو ډېر دي، خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي وه. یو بل اورېدونکی هم شته، نو د دې پوښتنه به هم واورو، بیا به اساس جواب ورکړو.
مننه، زه هم خدمت کې یم.
زه د کلون خبرې کوم وروره. والله ازادۍ راډیو ته خپل نیکې خلی احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړی چې وزیر سره دا خبره شروع کړې د ماجبینو شهدا او د کنر کې چې کم دا ماجبینو ریاست دی، دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ دوه درې کال روپۍ پاتې دي او اوس پورې څوک چې ورشي وای نن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلتې او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ دا خیله ده، زمونږ دا آواز ماجبینو وزیر سره شریکوي چې دا کنر کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی. ستاسو مهرباني غواړم او زمونږ دا پیغام دغه ماجبینو وزیر سره شریک کړئ چې زمونږ د کنړ د ماجبینو دا مشکل ختم کړي. وسلام.
بله مسلم صاحب، د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې که وایو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع و چې په کنړ کې هم دغه چارې ډېر په بریالیتوب سره پای ته ورسېده او تقریبا 10% کار به پاتې. په دغه برخه کې ډېر تقریبا د 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت ته سپما شوې چې ځینې داسې نومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لره. او په دغه پروسه ډېره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډېر یو ګډ هیئت ټاکل شوی. په کې کشفي ادارې دي، د عدلي ارګانونو استازي هم پکې شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کنړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وو. ولایت مقام د فساد پر وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او هغه ورونه چې دوی کومه لیکنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي هر څوک چې هغه سره به قانوني چلند وشي.
ډېر زیاته مننه کوم د کنر د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل. ډېر مننه.
مننه له تاسو هم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
دا هم قیس اتلی مداهل من ولایت د کجکی ولسوالۍ نه. دلته د کجکی ولسوالۍ کې څه مده مخ کې د زمیندار د ولې کیسې روانې وي. والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجه د خلکو سره وسو دي. خو اوس بیا والی کار ولا بیا البته نه دي ترسره سوی. نو زه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د زمیندار والا وکاږي، ځکه چې بزګران ډېره سخته اړتیا ورته لري. مننه د خدای په امان.
زه مطلب
دا دفتر په څیر چې کله موږ مایې ورته وسته وسدا مشغول پیدا کړي کله راته ویل غره راو کله ویل ته پیر غره را کړه سره کوم کار دوه سره کوم لاګان شروع دي ولا کومه د فزیکر کولو لپاره خلکو ته خلکو په آزاد کړي ورو ورو جګر خو دې ورو تا سره کوم خل ډیر چور چا کوم د ته ورو ده
بلې از نو ازات يم د ورته ولات چې جنسي له سوالې څخه مې اړیکه در سره نیولې د آزادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه دغه د نورزدین ایدین سره هیڅوک هم کمک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه مؤسسې. ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسایل په دې کام کې او دغه د نورزدین ایدینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه ورزاتی ایدین هم په ګاش مر مشکلاتو کې راګیر دي. والسلام.
السلام علیکم. زما شوان ګل احمد ونامه خبرې کومه د اغیرات او د کندهار د کابل پر لارې باندې د مکور لکه د جنډه ده او د اقربا حدیثه پوست مړ ډېر پازه به مړ خپل د غټ مټر مټر روان یم. مګر څه کې د انسانیت نه کېږي دا کله کوم دغه رقم دی نوره په نامه یو پوسټ ده دار مټر 2000 افغانۍ 1000 افغانۍ وړي دا سم کور کوم دغه 2000 افغانۍ وړي اجنډا کوم دغه 2000 افغانۍ وني وړي نن ما دا ورور شروع دا غیر دي دا یو وخت یو خو مزوان ډیر وی عزت کوي څنګه دل ورته کوي یا څه ورته وای. السلام علیکم. السلام علیکم. د کار ورته عذری ورسوالی نه ځخو نیم خبرې کومه د درز اخر د منګل د زری پر د مخابرات او شرکت نیمه خواهش ته چې د پر د زګاله کوي چې اوی د بده د زګاته پام درنه وکړي. و سلام و ډیر احترام د ازادۍ راډیو نه جهان مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې او د حواري په برخه کې هڅه او همکاري وکړي. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکې له مخکینه او هم له خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
عشق دیوانه یار. چه خبر نه تو خواب